آمریکا غ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دلته په واشنگتن کې اوس د ورځې 9:30 بجې دی په افغانستان کې د ماخام 9 بجې کېږي د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واورئ
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د ولسی جرګې نه د قناعت رائے ترلاسه کړې یونان وایي چې په زرهاو مهاجرین یې د غرقېدو نه ژغورلی دي او د ترکیې صدر اعظم وایي چې نړۍ باید د ترکیې د ولس رایو ته احترام وکړي
نن د دوشنبه ورځ ده د 2015 کال د نومبر د میاشتې 2 ده د اورزګان والی ویلي دي چې د قندهار او اورزګان د لوی لارې امنیت ټینګ کړی دی د ترکیې د جمهور رئیس ګوند پارلماني انتخابات ګټلي دي دا او نور مطالب لږ وروسته اوري اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزای د ساعت خبرونه وایو
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نور الحق قلومی نن د ولسی جرګې په استضایه غونډه کې د اکثر وکیلانو قناعت ترلاسه کړ ولسی جرګې نن په عمومي غونډه کې د کورنیو چارو وزیر نور الحق قلومی څخه په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه پوښتنې وکړې او ښاغلي قلومی د هغوی پوښتنو او اندېښنو ته ځواب وایه نور الحق قلومی وکیلانو ته په وینا کې وویل چې د پولیسو اصلي دنده د قانون تنفیذ دی خو اوسمهال د جګړې په لومړۍ کرښه کې د دولت له مخالفینو سره په جګړه بوخت دي شاغل علومی روان امنیتی وضعیت ته اشاره سره ویل چې پاکستان د افغانستان په نام نوې کې لوی لاس لري او د دولت له وسوال مخالفینو څخه ملاتړ کوي
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري چارواکي وایي چې د پکتیا په سرحدي ولسوالۍ ډنډ پتان کې لپاره رئیس د افغانستان د امنیتي قواو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخت جنگ روان دی د جنوب ختیځ ولایتونو د پاره د 302 سرحدي زون قومندان جنرال عبدالبصیر خپلواک ویلي دي چې جګړه پرون سهار د سرحدي پولیسو په امنیتي پوسټو د بریدونو سره سم شروع شوه او تر اوسه یې دامل لري هغه امریکا غکته ویل چې تر نن غرمه پورې په جګړه کې قریب 15 دیش وسلوال وژل شوی او تر شلو ډیر ټپي شوی دي جنرال خپلواک ویل چې د وسلوالو طالبانو په دغه بریدونو کې 2 سرحدي پولیس وژل شوی او لک تر لګه لس نور زخمی شوی دي هغه ویل چې د طالبانو سره پاکستانی ملیشه قواوی او غپ اوګه د افغانستان د امنیتي قواو په ضد جنگيږي خو بریدونه شاته تم بول شوی دي
د افغانستان د باندنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ امنیتي او استخباراتي همکاري د توریزم پر ضد مبارزه موثره کولای سي که څه هم د افغانستان په شمال کې روانو ناامنیو د منځنۍ اسیا هیوادونو او روسیې اندېښمنه کړې خو ویل کېږي چې د افغانستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ امنیتي او استخباراتي همکاري کولای سي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه موثره کړي د افغانستان د باندنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمناوی د افغانستان ثبات د منځنۍ اسیا د هیوادونو له ثبات سره تړلې دي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افراطګري او ترهګري د افغانستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره ګډ خطر دی او باید پر ضد یې ګډه مبارزه وسي
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د دوشنبه په ورځ ویل چې نړۍ باید په پارلماني انتخاباتو کې د عدالت او پرمختګ د ګوند د بری درناوی وکړي ځکه چې خلکو د ترکیه د ثبات لپاره رای ورکړی ده په ترکیه کې په پارلماني انتخاباتو کې په سباندې لسو کلونو کې د اکثریت چوکیو د بایللو نه 15 میاشتې وروسته د ملک واکمني د یو ګوند لاس کې لویږي د عدالت او پرمختګ ګوند د 1550 کسیز پارلمان 314 څوکۍ یعنی د 50% کمرې وليدي غټ مخالف ګوند 15% رای وليدي دغه تفاوت د عدالت او پرمختګ ګوند د پیشبینۍ نه غټ برې سرګندي صدر اعظم داوود اوغلو پرون په انقره کې خپل طرفدارانو ته په وینا کې د اتحاد او یووالي غږ کړی دی هغه ویل یو نوی ترکیه غوړي چې سیاست پکې عادي وي
د یونان سمندري قوا ویلي دي چې په تیرو دوو ورځو کې قریب 400 مهاجرین د غرقېدو څخه ژغورلي دي د قوای وایي چې د لیسبوس ساموس او یو شمېر نورو جزیرو سره نږدې د ژغورنې په عملیاتو کې د مختلفو ملکونو نه ورغلي مهاجرین په اوبو کې د ډوبېدو نه بچ سوي دي تیره اونه په همدې اوبو کې نږدې اویا مهاجرین چې زیاتره پکې ماشومان و ډوب سول او مړه سوه. بلې خوا د یونان د لسپوس د جزیرې ښاروال وایي د اوبو په غاړه کې نور ځای نشته چې وژل شوي کسان پکې ښخ سي. د افغانستان دولت ویلي دي چې د آلمان نه خپلو راستنېدونکو اتباعو ته هرکلی وایي او ځینې غواړي چې بیرته په خیریت سره خپلو کورونو ته راستانه سي. آلمان ته تلونکي مهاجرینو کې د سوریې د خلکو نه وروسته افغانانو شمیر زیات ښودل شوی دی. د آلمان د کورنیو چارو وزیر هم آلمان ته د ورغلو افغانانو ته ویلي دي چې بیرته دې خپل وطن ته ستانه سي. افغان مقامات وایي چې سږ کال نږدې 1,00,000 افغانان نورو ملکونو ته هجرت کولو ته مجبوره سوي دي. د سشکال د سپتمبر تر میاشتې پورې قریب 14,00,000 مهاجرین د خپلو ملکونو د سختو شرایطو له کبله آلمان ته رسیدلي دي چې هلته پناه واخلي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د جنوبی کوریا او جاپان مشرانو نن غونډه کړې ده. د دې غونډې تفصیل حسیب الکوزایل ولی.
د جنوبی کوریا جمهور رئیس پارک یون هی او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه پر دې موافقه کړې ده چې هغه شخړې ژر تر ژره حل کړي چې جاپان د شلمی پیړۍ په اولی نیمایي کې د کوریا د ټاپو وزمې د ظالمانه اشغال په وخت کې کوریایان مریانې کړي وي. د جاپان صدر اعظم داسې وویل:
میرای شکو نو شوروک کانټې او کوچ کې کوې نوېته
زما په فکر مونږ باید دغه خزو مسله خند د آینده نسل ته پرې نګدو چې وکړو شو چې آینده مو د همکارۍ په بنا جوړ شي.
دغه دواړو مشرانو د دوشنبه پورې سپیشل کې په دواړو کې زغونډې کې د غژمنه وکړه. په 2013 کال کې قدرت د شینزو آبه او په 2013 کال کې قدرت د پارګیون هې درسېدو رئیس د دې مشرانو لمړنۍ غونډه ده چې وسوه. حسیب الکوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
په مصر کې د لویدلې الوتکې د مړو لومړی جوپان نن د دوشنبه په ورځ سهار د خارج نه په حکومتي الوتکه کې د پیټرزبرګ د پولکوفو هوایي میدان ته ورسېده. د سنت پیټرزبرګ مقاماتو د روسیې په دغه ښار کې د سې شنبه تر ورځې پورې د ماتم د مراسمو بندوبست کړی دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یکشنبه ورځ رسمي د ملي ماتم ورځ اعلان کړی و. د مترو جټ پرواز د شنبه په ورځ د سینا د ټاپو وزمې په سر د پرواز په وخت کې د رادار نه ورکه شو. په دغه الوتکې کې 240 کسه سپرلی وي. د الوتکې قریب ټول سپرلی روسی سیلانیانو چې د مصر د شرم الشیخ د تفریحي ځای نه د روسی پیټرزبرګ ته روانه و چې سقوط وکړ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سومالیا د الشباب د ډلې برید چې پرون د یکشنبه په ورځ د موګدیشو پورې هوټل وکي غندلې دي. په دې برید کې د هوټل د خاوند یو پوځي کمانډان او د پارلمان د دوو وکیلانو په ګډون 12 کس وژل شول. د امنیت شورا د سومالیا د پوځ ځوابي اقدام ستایلی دي چې ټول برید کوونکي وژل دي. د امنیت د شورا په خبر پاڼه کې راغلي دي چې ترهګری په هر ډول چې وي د نړیوال امنیت لپاره یو دستورو ګواښونو د جملې څخه حسابېږي. د امنیت د شورا غړو پر خپل هوډ باندې ټینګار وکړي چې غواړي د سومالیا سره مرسته وکړي چې د سولې او ثبات پر لوري حرکت وکړي. دوی ویل پرونی برید او نور بریدونه به د هوډ کمزوري نه کړي. په پرونی برید کې لومړی د هوټل د دخولي دروازې د باندې د موټر بم چاودنه وسوه او وروسته وسطوال په هوټلو ننوتل. دې هوټل ته اکثرا حکومتي چارواکي او تجاران ورځي.
په نیپال کې پولیسو نن په احتجاج کوونکو باندې چې د هند سره سرحدي تانه بند کړې و حمله وکړه او سرحدي تانه چې د سلويخت ورځ رئیس بند و بیرته خلاص کړه. تفصیل د متي الله عبد نووري.
د تیلو ټانکرونو او بارونکو لاریو په شمول سرګونه موټر په سرحد کې بندو. چارواکو ویل د سرحد د بندولو لامل په نیپال کې د تیلو کمیر غلې و. د لاری یو موټروان په دې اړه داسې:
تین مهینه هو گئے نیپال میں آئے ہوئے.
درې میاشتو رئیس په نیپال کې بند پات وو. اوس دغه دی بیرته په هند کې هم ډیر خوشاله یم. زه ډیر خوشاله سوم چې وامی وردل چې سرحد نن خلاص.
په سرحد کې خیمه وهل شوې دي او دوی د حکومت نه غواړي چې په اساسي قانون کې چې د ستمبر په میاشت کې جوړ شوی تعدیل راولي چې په پارلمان کې ښه نمائندګي وشي. مدی الله عابد، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د آشنا رادیو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه نشریږي. ملګری ملتونه وایي چې یاغیانو په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتونو هغه دیارلس قراردادیان بیرته آزاد کړي دي چې تیره هفته یې د نیل په سیند کې د تیلو د یو کاروان بدرقه کوله. په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي دي چې دوی د سودان د جنوبی سودان قراردادیان چې د ملګرو ملتونو د پاره کار کاوه تر لاسه کړی دي. ملګرو ملتونو د اس پی ال ای د اپوزیشن په ډلې باندې غکړې ده چې زر تر زره دي 15 زره لیتره تیل، مخابراتي وسایل او وعدد وسلې چې دوی د کاروان سره یوځای د اکتوبر په 18 نیټه نیولې وو بیرته ورتسلیم کی.
او د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر او د جنوبی کوریا د دفاع وزیر هان مین کو شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې دي چې شمالي کوریا هر ډول زیاتۍ او پوځي پرون کې اقدامات به ونه ځغمل سي. شاغلی کارټر او هان مین کو نن د دوشنبه په ورځ په سویل کې د امریکا او د جنوبی کوریا د پوځي اتحاد په 50 کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د کلنۍ غونډې هدف د دواړو هیوادونو پر پوځي اتحاد باندې مرور دی. په یوې ګډې بیانې کې دواړو خوښمنه کړي چې اوژه په اوژه به کار کوي او خپل اراده به بیانوي. دواړو خواوو دغه راز د شمالي کوریا د وروستیو اقداماتو په هکله هم ژورې اندېښنې څرګندې کړې چې وایي غواړي د اوږده واټن د توغندۍ ازموینه وکړي. دا څلورم ځل دی چې شمالي کوریا اټومي ازموینه کوي.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونه مو واورېدل. د رپورټونو په لړ کې نن د ترکیې د جمهوري ریاست د جمهور رئیس د انکشاف او عدالت ګوند د یکشنبې د ورځې د پارلماني انتخاباتو په هکله چې ګټلې دي رپورټ لرو. د دې انتخاباتو نه وروسته په ترکیه کې یو ځل بیا دغه ګوند یو قوي واکمن ګوند په حیث منځته راغلی او بریالی شوی دی. که څه هم 15 میاشتې مخکې اکثریت بایللې وو او د ائتلاف لپاره هڅو هم نتیجه نه ورکړي، خو دا ځل په یوازې توګه دغه ګوند خپل حکومت جوړوي.
د دوشنبه په ورځ د وخته تقریبا ټول رای څرګند کړل چې د انکشاف او عدالت ګوند یا ای کی پی تر 50% نه لږه کمرای ګټلې دي. اټکل کېږي چې ښایي د پارلمان د 1550 چوکیو له جملې نه 314 وګټي. په دغه کچه برای تر اټکل نه زخ ډیر دی. احمد داود اوغلو د ترکیې صدر اعظم د یکشنبه ورځ له انتخاباتو نه وروسته وینا کې د بری ورځ اعلان کړل.
سالتلی بیر سچیم
ز پر ټولو ګوندونو باندې چې ملي شورا ته داخلي غږ کوم چې یو نوې ملکی او ملي اساسي قانون جوړ کړي چې د هغه پر بنسټ د باور ور ټاکنیز نظام او رون حکومت او سیاست منځ راشي.
د ترکیه بریالي جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دوشنبه په ورځ اول د استانبول جمعه ته ورغې او تر هغه وروسته خبريالان ته وویل چې د دې ټاکنو نتایج څرګند کړل چې ترکیه خلک ثبات غواړي او له ثبات نه پرته بل لار نشته.
یو نوی بهیر چې د روان کال د جون په میاشت کې پیل شوی و د هغه له مخې د جون د اووم ټاکنې ډېرې مختلف وې. د ائتلافي حکومت په اړه خبرو نتیجه ورنکړله. له همدې امله مونږ بیا د خلکو سره سلا مشوره وکړه، ځکه مونږ په داسې نړۍ کې اوسېږو چې وروستۍ پریکړه به خلک کوي او ملت د نومبر له اولې نه وروسته ثبات غوره کړ.
ابتدایي نتایجو دا هم څرګنده کړله چې مهم مخالف ګوند د خلکو جمهوري ګوند یا سی ایچ پی 15% رایې وګټي. د دغه ګوند مشر کمال کلیچ اوغلو وویل چې خپلې رایې زیاتې کړلې، خو ځانونه په دې بریالي نه بولو چې رایې مو زیاتې کړلې، خو موږ دا هم لاسته راوړنه نه بولو. لاسته راوړنه هغه ده چې موږ قدرت ته ورسېږو. همدارنګه کورتپلو لیبرال ګوند یا د خلکو دیموکراتیک ګوند او د ملي تحریک ګوند به هم پراتون کې پارلمان کې ځای ولري.
ترکیه ټولمو بوګن
د ترکیه خلکو د ټاکنو نتایج په ډیره خوشحالي سره منځي، که څه هم یو سیاسي ګوند تقریبا 50% کې رای ګټلې دي. دا ځکه د دې خلکو د یادونې وړ شمیر په ویره کې ژوند کوي. هر څوک له دې حقیقت سره ناآرام دي چې واکمن ګوند څه کارونه کولای شي. زه ډاډ درکوم چې هیڅوک دې نه بیریږي.
د دې ټاکنو نتایجو د ترکیه په جنوب ختیځو سیمو کې مظاهره هم راوپارولې. په دې کې زیاتره مظاهره د کوردانو په مهم خار دیار بکر کوي. په دې ترڅ کې تیر میاشت د ترکیه حکومت د کوردانو ګوند پی کی کی په دې ګرامو بوله چې په انقره کې په یو سولیز لاریون باندې ځانمرګي بمچونه وکړلې. تر سلو نه زیات کسان یو وژل او یو سلو شپېته زخمیان کړل.
د پولیو ضد واکسین د مینی کمپاین د یکشنبه په ورځ د لړم د میاشتې په لسمه نیټه د درې ورځو لپاره په ټول افغانستان کې پیل کیږي. کاغواړی چې له 15 کلنۍ کم ماشومان مو له دایمي فعل څخه خلاص شي، د دغه فرصت نه ګټه واخلئ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر او د منځنۍ اسیا د پنځو جمهوریتونو مشرانو یو غړی اعلامیه خبره کړې ده، او په دې اعلامیه کې د یو خپلواک هیواد په توګه د افغانستان د ودی او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم په ضد د کابل د مبارزې سره ملاتړ اعلان کړی دی. په اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی، او د منځنۍ اسیا هیوادونه به لپاره د تروریستانو د ګواښ مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاته کړي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن دوشنبه په قزاقستان کې وو، او د هغه هیواد د ولسمشر نور سلطان نظربایوف او د بهرنیو چارو وزیر ارلان ایدریسوف سره د الماتا په ښار کې ولیدل. ښاغلی کیری د قزاقستان ناخوښي څرګنده کړه چې په ډیرو امنیتي مسایلو کې د متحده ایالاتو سره مرسته کړې ده.
تر هر څه مخکې زه سیمې ته ستاسو د لومړني سفر ته راغلاست وایم. سمو دوران دی ما د ولسمشر اوباما سره په نیویارک ملاقات وکړ، او د اړیکو په ټول اړخونو باندې مو خبرې وکړې.
که څه هم د سیمه د بشري حقوقو په برخه کې ښه سابقه نه لري، خو د دې سره سره ښاغلی کیری هیله لري چې د منځنۍ آسیا سره اقتصادي او امنیتي اړیکې ټینګې کړي.
زه د ولسمشر اوباما سره په نیویارک ملاقات ستایم. موږ په ډیرو مسئلو خبرې وکړې، او زه پوهیږم چې ولسمشر اوباما د ستونزو نه زیاتېدل، د افراطیت په وړاندې مبارزه، او د افغانستان سره همکاري او د داعش مخنیولو باندې مشرتوب ستایي.
جان کیری د دوشنبه په ورځ قرغیزستان او د یکشنبه په ورځ ازبکستان نه لیدنه وکړه. د منځنۍ آسیا د پنځو جمهوریتونو مشرانو په افغانستان کې د طالبانو د غښتلي کېدو او په سیمه کې د داعش په څیر د ترهګرو ډلو لخوا د خلکو د استخدامولو په اړوند اندېښنه لري. ښاغلی کیری په دې اړوند په سمرقند کې داسې وویل:
په دې جګړه کې د بهرنیو جنګیالیو د یو ځای کېدو مخه ونیسئ. په سوریه کې د قرغزستان ځینې خلک جنګیږي، نو ځکه دا زموږ مسؤلیت دی چې په دې هڅو کې برخه واخلو.
د افغانستان شمالي ګاونډیان له څه مودې راهیسې د خپلو جنوبي پولو لخوا د بې امنۍ د پراخېدو اندېښنه لري، او واشنگتن هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د افراطیت په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې ډاډ ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ورزګان والی محمد نذیر خروټ ویلی دی چې ډیر پام د قندهار ورزګان د لوی لارې د امنیت ساتلو ته ور اړول دی. د ویلی دی چې د ولسونو سره د ګډ کار او د باور د پیدا کېدو د لپاره به د ولس سره مشورې او جرګې وکړي. خاغلی خروټی د خبرې د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال عزیز الله پوپل سره په مرکه کې کړی دی.
مېرمنه جناب والی صاحب، ورزګان ته د ماموریت لومړی اونۍ مودي اومده مشکل چې دلته د کار پاولو کې متشخص کې چی شې دی؟
مونګه دلته پروزګان کې کوم سرویس تر اوسه پوره کړی دی، او د کوم اهداف سره غلی او د غي اهداف د تطبیق لپاره مونږ درې کټګوري کې هغه تقسیم کړی دی. یو امنیتی بخش دی، یو ښه حکومت ولی ده، یو د بیرغونی بخش دی. په دغه درې وړخونو کې مونږ اوس کار کوو چې د امنیت لپاره دی یو قوي هماهنګي ضرورت دی، او په دغه برخه کې مونږ تقریبا ډاډمن حالت ته رسیدو، او هغه ستونزې او مشکلات چې په خوا موجود وو د یو د حل لپاره په یو قوي همانګي باندې موږ دلته کار شروع کړی دی، او ان شاء الله هغه ستونزې چې په امنیتي لحاظ باندې ځینې ولسوالۍ لارې باندې دي، د قندهار روزګان ترمنځ لارې باندې ده، په دغه ټولو اړخونو کې موږ لومړیتوب دا ورکړی دی چې د خلکو د حفاظت لپاره، د خلکو د اقتصادي وضعیت د بهبود لپاره یو قوي همانګي فیصلو په اساس باندې وکولای شو چې په دغه برخه کې کار وکړو. دوه مرخ د امنیتی مسایلو مونږ کوشش کوو چې د ولسونو سره د نزینه کار وکړو. هغه فاصله چې ایجاد شوی دی د خلکو او د نظام ترمنځ، د هغه فاصله د کمولو لپاره مونږ تدابیر لرو چې جرګې جوړې کو، مرکې جوړې کو، او خلکو سره د نزینه کار وکړو، او په خپل اداره کې هغه تغیرات راولو چې خلک امیدوار وو د کوم تبدیلی او د تغیر لپاره، هغه برخه باندې چې د خلکو اعتماد حاصل سو، ان شاء الله امنیتی وضع کې به تر ډیر سرحد پورې دوم لوري ته چې موږ ورکو، هغه دا دی چې موږ خپل د ادارې نه شروع کوو، او هغه ادارې چې باید متخصص اشخاص او افراد ورته وګمارو، په هغه باندې به ان شاء الله موږ ډیر زر کار شروع کوو، د روزګان خلکو ته لمړی فرصت ورکو چې دوی حق اولیت په خپل ادارو کې واخلي او وی کی دا به ان شاء الله د شفافو لارو نه نظارت وکړو خپل مشاهده کوي خلکو ته
به وخی د شو حکومت ولې څه مدافع دي هم د اوس د خاص روزګان او غذاب او نور سهو سراب کې امنیتي مشکلات ځینې لارې تړل سي ودي د دوه لارو د پرانیستل کېدو لپاره اولته اړو خلکو ته د اکمالات لپاره څه چارسازي دم درحاله شي په پلان کې لري
bale bale مونږ د مرکز سره په تماس کې یو دلته د همغې شورا سره د مونږ د لومړي ټوب نام دادې چې کمونګ ولوسونو ته خرسیدګي ونو سو کولای مونږ حکومت پچاو کو نو دا د مونږ د لومړي ټوبونو نه ده اغه امیدونه چې مونږ سره وادي سوي دي مونږ به ان شاء الله ولست د اعتماد ورکو چې ډیر نږدې به ان شاء الله چې د لارې د خلاصون یا د ابتدایي اولیه کوم کونو در رسولو او دغه منطقې د ژغورنو لپاره به مونږ ډیر زر جدي اقدامات وکړو
اغه مشکلات چې تاسو تشخیص کړی دي کمی ولسوالۍ د روزګان په لوړ تهدید کې دي او اومده مشکلات چې شته
خاص روزګان تقریبا مسلې د مونږ لپاره ډیر جديده او بیا په غذاب کې په غذاب کې بیا ځینې مناطق چې هلته د خلاج موضوع دی طبیعي چې په ډېرو ولسوالۍ کې موږ مسایل لرو خو بیا موږ دا تقریبا غیر تقسیم بندي کړیم دي د موږ لپاره اوس د فعلن لپاره د خاص روزګان مسله ډېره جديده ده د خلاج مسله ده د غذاب مسله ده چارچینو دی داسې دغه لارې چې د روزګان او قندهار ترمنځ دی دا د د خلکو د امنیت او د خلکو د اقتصاد لپاره ډیره اړینه ده من کوشش کوم چې څنګه د حل لارې دې ته پیدا کړو چې مسؤلی شي او امن شي
بل د روزګان په گاونډي زابل او هلمند کې هم څه مسایل پیښوي دي او د سویل کې چې وسلوال ته ډیره پرې لدغه ویلایتو پر روزګان باندې هجوم راوړي او دلته ځینې مسایل تل من وې له همجوار ولایتو څخه څونه متاثر یاست
تهدیدات موجود دي غیر سترګې نسو پټولای دښمن غواړي چې دغه خط وصل کی خپل اکملاتي لار خلاص کی ان شاء الله دا سکم غټ تهدید موجود نه دی ولسوالۍ زینې د بخوانه بدلته په سختو شرایطو کې قرار لري مونږ غواړو چې دلته دغه ټولو مسایلو ته د حل لارې پیدا کو
عمومي تعبیر دا دی چې ک محلي خلک زیات شامل سي او حقوق خپل حضور وویني محلي اداره کې نظامی برخه کې او ملکی برخه کې ممکن د حقوق پراخه حمایت حاصل ځان سره ولري دی اړخ ته څونه کار کوي
موږ من یو دغه وادو سره چې د رئیس جمهور او د خپل مرکزی حکومت سره ما کړی دي زلمړی توپ دې مسلې ته ورکوم د خلکو حضور د نظام سره ډیر اړین دی او موږ به خلک نه مجبور کوو چې هغه د خشونت او د پاتولونو او د نورو مختلفو لارو موږ به خلک دې ته وهڅه وو چې دوی خپل حضور وویني او نظام خپل نظام وګڼي نو زه ډاډمن يم چې بیا به د دې ضرورت نه وي چې موږ توپک راخیسته یو په چاډازي کوو
سلامات دې
مننه تشکر
زه نوروز منګلیم د کرکټ ملي لوبډلې توپهن کوي درنو هیوادوالو د پولیو لګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتي تر 15 کلن نه ټیټ ماشومان وکسین کړئ
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه ورستې شیبي دي نو مونږ ویل چې یو ځل د سپورتي خبرونو نه هم تاسو لپاره خبر کوکه خبر نه یي نو متي ولا به صبر غلې ده ابه صاحب نوې قصه ده
نوې قصه بلکې دا هم دا ما تاسو سره خبرې کو کابل کې د کرکټ چکه میدان ده باغې کې یو مهم درنا او ډېر خوندور ونډه روانه ده چې هغه په کابل کې د کرکټ یو ټورنمنت شروع کیږي سر د سبانه د شپږیزي پونم دا دریم ځل نه په دې کې
دا اوریزه خو مې اوریدلې و
شپږیزه د کرکټ غټ شاټ هغه شپږ نمبر چې پکې کېږي دا غو په عنوان جوړ کړی دا شل اوریزه لوبې دي محدود دي کمال پکې دا ده چې افغانستان کې اوس کرکټ یو تجارتي شکل هو راکړی دی مهمو تجارانو شرکتونو کرکټ ټیمونه اخیستې دي هم یې کړی پیسې اخیستې دي او لوبغاړي پکې ځان سم غوړه کړی دي بل دا چې د الکوزی په نوم باندې چې مشهور شرکت دی افغان الکوزی ګروپ اف کمپنیز هغه د کرکټ میدان هم ورسره اخیستې دي د میدان د افغانستان د کرکټ میدان کابل کې د الکوزی کرکټ میدان په نوم منول شوې ده
یعنی به کې په پیسو اخیستل دي شخصي میدان ده
شخصي نه ده دوی چې د کرکټ سپانسر کړي دي په دې کې ورته قرارداد کې دا شامل دي چې د نوم هم ورته تړل کیږي او د قریب 4 میلیون ډالر قرارداد ورسره کړي دي بل د امریکا سفارت خپل $15,000 ورکړی دی د غلوب د خپرولو لپاره. دینه دا مطلب مونږ اخلو چې په افغانستان کې کرکټ دومره پرمختګ کړی دی چې نه یوازې دا چې خلک مینوال شوی دی، بلکې تجاران، نړیوال ادارې او شرکتونه هغه هم پیسې مصرفوي او په دې پوهیږي چې خلک مینه لري، نو دې باندې مصرف کول د سرمایه لګول ګټه کوي.
دا پیسې چیرته ځي؟ دا ګټه
یو خدای چې لوبغاړو لپاره امکانات برابرېږي، د لوبو د خپرولو لپاره لارې چارې برابرېږي، میدان رغول شوی دی، چوکۍ ټول میدان مخکې خلک په سیمټ کې نسل اوس په سم چوکو باندې کېني او ټوله دنیا به یې ګوري. او بل دا چې سفرونه ورته برابرېږي، افغانستان کې دا وخت نه میدانونه جوړ شوي دي. نو کرکټ دغه پرمختګ نه یوازې چې لوبغاړي لګیا دي په میدانونو کې ګټي، زمبابوې غوندې ملکونو ته شکست ورکوي، په داخل کې هم حکومت په ساویه او د شخصي خلکو له خوا نه هم کرکټ ته مکمل ملاتړ ترلاسه شوی دی.
دا خو ډېر ښه خبر ډېر
د کرکټ موسم دی نن سبا.
دنگے میں دانتا دے وطلو موسم دے پوہر پور وہ دنگے میں دانتا دے وطلو موسم دے یہ دے کرکٹ چا دل مو پیا دے ولولو موسم دے یہ دے کرکٹ چا دل مو پیا دے ولولو موسم دے
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کلرو. د کورنیو چارو وزیر نورالحق لومی نن د ولسی جرګې په سیزایه غونډه کې د اکثرو وکیلانو قناعت حاصل کړی دی. ولسی جرګې نن په عمومي غونډه کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق لومی په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت په هکله پوښتلې او ښاغلي لومی د هغوی پوښتنو ته او اندېښنو ته ځواب ویل دی. نورالحق لومی وکیلانو ته په وینا کې ویل چې د پولیسو اصلي دنده د قانون ته تنفیذ ده، مګر اوس د جګړې په اوله کرخه کې د دولت د مخالفینو سره په جګړه بوختي. چارواکي وایي چې د پکتیا په سرحدي ولسوالۍ ډنډ پټان کې د پرون رئیس د افغان امنیتي قواو او وسوالو طالبانو ترمن سخته جګړه روانه ده. د جنوب ختیځ ولایتونو د پاره د 302 سرحدي زون قومندان جنرال عبدالبصیر خپلواک ویلي دي جګړه پرون سهار د سرحدي پولیسو په امنیتي پوستو د برید سره سم شروع شوی او تر اوسه ادامه لري. د ویلي دي چې تر نن غرمې پورې په جګړه کې قریب 15 وسوال وژل شوي او د 20 ډیر ټپي شوي دي. همداشان د وسوالو طالبانو په برید کې 2 سرحدي پولیس وژل شوي او 10 تنه زخمي شوي دي. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ امنیتي او استخباراتي همکاري د تروریزم په ضد مبارزه موثره کولای شي. که څه هم د افغانستان په شمال کې روانو ناامنیو د منځنۍ اسیا هیوادونه او روسیا اندېښمنه کړي، خو ویل کېږي چې د افغانستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ امنیتي او استخباراتي همکاري کولای شي چې د دهشتګرۍ په ضد مبارزه موثره کړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د دوشنبه په ورځ ویل چې نړۍ باید په پارلماني انتخاباتو کې د عدالت او پرمختګ د ګوند د بری درناوی وکړي، ځکه چې خلکو د ترکیه د ثبات لپاره رای ورکړی ده. او د یونان سمندري قوا ویلي دي چې په تیرو 2 ورځو کې قریب 1400 مهاجرین د غرقېدونه ژغورل دي. دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پایته ورسیده، مګر سوشي بیروسه د امریکا غا آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.